السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د خبرونې د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کو. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د تورخم لاره له دواړو لورو د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د تورخم د کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب له قوله خبر ورکړی چې پاکستاني چارواکو دا دروازه نن غرمه هغه مهال په مشروط ډول وتړله چې له موټر چلوونکو څخه یې د ویزیا او پاسپورت غوښتنه کوله. کمیسار زیاتوي طالبانو هم متقابل اقدام وکړ او هغو پاکستاني انټرک ډرایورانو ته اجازه نه ورکوي چې ویزیا او پاسپورټونه نه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پخوانیو موافقو په اساس پر ډیورنډ کرښه په جوړو دروازو کې د ټرکونو له ډرایورانو څخه د پاسپورټ او ویزي غوښتنه نه کېدله. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په ډیر نامناسب وخت کې پیل کړې ده. په افغانستان کې د WFP مشر حسابوي په تورخم کې له راستنو شو افغانانو سره د کتنې په مهال په یو ویډیوي پیغام کې چې پر ایکس شبکې خپور کړی دی لکونو افغانانو د جبري ایستلو پر ناوړه عواقبو خبرې کړې دي. هغې ویلي چې له دې کډوالو څخه هر څه هلته پاتې کیږي او دوی په داسې نامناسب وخت کې خپل هیواد ته راستنیږي چې نه کافي خواړه لري، نه نور امکانات او نه د استوګنې ځای. میرمن هیسا وایي تر ټولو د ډېرې اندېښنې خبره دا ده چې ژمي ته یوازې څو اونۍ پاتې دي او افغانستان لا هم د وروستۍ درنې زلزلې کمزوري اقتصادي حالت او د چاپېریال له اثراتو څخه نه دی رغېدلی. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یا نه وایي په تیرو څه باندې دو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې 250 ټلویزیونونه بند شوي دي. نه یې د ټلویزیون د ورځې په مناسبت چې هر کال په نړۍ کې د نومبر په 1 نیټه لمانځل کیږي، د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې ټلویزیون په تیرو 2 لسیزو کې د بیان د آزادۍ، خبر رسونې او د عامه ذهنیتونو د روښانه کولو په برخه کې خورا مهم رول ولوباوه. خو سږ کال دا ورځ داسې حال کې رارسیږي چې د افغانستان له نیمایي ډېر ټلویزیوني چینلونه فعالیت نه لري. نه یوه د افغانستان د ټولو رسنیو خو په تیره د ټلویزیونونو د کار وضعیت ورته د منلو وړ نه دی. دا ټولنه له آزادو رسنیو په خاص ډول له ټلویزیونونو غواړي چې د بې پرېتوب او خپلواکۍ اصولو ته په پام سره فعالیت وکړي. د نهیې د نظر پوښتنو له مخې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان له 140 ټلویزیونونو څخه 70 د اقتصادي ستونزو له کبله فعالیت پرېښی دی. د سختدریز حماس ډلې مشر اسماعیل هانیا وایي له اسرائیل سره د اوربند احتمال نږدې ښکاري. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د هانیا څرګندونو دا هیلې راژوندۍ کړي چې د اکتوبر په 10 لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشې شي. اسرائیل تر اوسه له حماس ډلې سره د 240 برمته او د خوشې کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. دا اسرائیلي وګړي د اکتوبر په 10 د اسرائیل پر قلمرو د حماس په برید کې برمته شوي ویل کېږي. ډېری یرغمل ملکي وګړي دي او یو شمېر ماشومان او زاړه خلک کمپ کې دي. حماس یوازې څو تنه یرغمل خوشې کړی او د ځینو مړي هم موندل شوي دي. د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریوس په یو ناڅاپي سفر کیف ته رسېدلی څو له اوکراین سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړي. له امریکا وروسته جرمني له اوکراین سره په پوځي برخه کې دوهم لوی مرستندوی هیواد دی. ښاغلی پیستوریوس په داسې حال کې دا سفر کوي چې روسیې پر اوکراین د توغندیو او ډرونونو د حملې خونړۍ څپه پیل کړې او په ترڅ کې تر ډیره عامه او د انرژۍ تاثات په نښه شوي دي. پیستوریوس د کیف په مرکزي چوک کې د اعتراضونو د پیل د 10 کلیزې په مناسبت د ګلو د ګیړې د ایښودلو په مهال وویل د دې لپاره اوکراین ته راغلی چې له دې هیواد سره جرمنی د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړي او ورسره په جګړه کې د اوکراینیانو د جرأت او زړورتیا ستاینه وکړي. د جرمنی دفاع وزیر انکیف ته په اورګاډي کې سفر وکړ او تمه ده چې له خپل اوکراینی سیال رستم اوماروف او ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره به هم وګوري. خبرونه مو لازم دي راډیو واوري د لوړاندې په خبرونه کې. د پاکستان د حکومت لخوا د باروړونکو موټرو پر مخ د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته سیمه ییزو طالبانو هم ورته اقدام کړی دی. په عین حال کې د چمن پر لټوالو هم د دې ښار او سپین بولک ترمنځ لویه لاره له پرون راهیسې انتړلې ده.
له پرون د ورځې څخه کم پر لټوال چې له چمن څخه افغانستان ته تلونکې لار هم د احتجاج په توګه وتړله.
دا چې دواړه لاره تړل کیږي اغیز به په افغانستان کې په سوداګریزو چارو څوي. په دې اړه به د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له یو مسول سره وغږیږو. د افغانستان لپاره د خورو نړیوال پروګرام مشر چې تور خمت تللی وای پاکستان په یو ډیر نامناسب وخت کې د افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې. داسې وخت کې چې دغه کډوال خپل هیواد ته ستنېږي، نه کافي خواړه لري، نه نور امکانات او نه د استوګنځای. په سیمیزو موضوعاتو کې به په غزه کې د روانې جګړې له حاله خبر شئ. د افغانستان په اړه ځینې نور مطالب هم لرو.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان حکومت تورخم دروازه د بارډونکو موټر په وړاندې په مشهور ډول وټړل. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی او مسول خان جان الکوزي آزاد رډو ته ویل د پاکستان حکومت نن داسې مهال د تورخم دروازه د بارډونکو موټر په ډریورانو تړلې چې د پخوانیو حکومت لیکونو لمخې افغان لوري ته هیڅ خبر نه دی ورکړی. موټر چلوونکي وای پاکستانی حکومت ورته ویل چې لویزې پرته هیڅ موټر چلوونکي پر تورخم دروازه تګ راتګ نشي کولای چې دا شرط به دوی ته ستونزې پیدا کړي. بل خو د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر یو اعلامیه کې د طالبانو د تورخم د کمیسار له قوله ویلي چې طالبانو هم ورته اقدام کړی او د پاکستاني لوري موټر چلوونکو ته پرته له ویزې اجازه نه ورکوي. دلار داسې مهال تړل کېږي چې تېره ورځ چمن کې پرلت کوونکو هم افغانستان ته بله همدا مهمه لار، یعنی د سپین بولډک او چمن لار تر نامعلوم مهاله تړلې ده. نور د دې موضوع جزئیات به له خپل خبریال حسیب الله تلاش نو واورو. تلاش صاحب مهرباني.
سلامونه. وروسته له هغه چې د تیر جمعې پورس پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د بند پاتې کنټینرونو د خوشی کولو هوکړه وکړه، د پاکستان حکومت نن په یو تازه اقدام کې د بارودونکو موټرو په وړاندې د دورخم دروازه په مشروط ډول وتړله. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مسول خان جان الکوزي نن آزادې روته ویل چې پاکستانی لوري د بارودونکو موټرو موټر چلوونکو ته شرط ایښی چې له ویزې پرته پر تورخم دروازه تګ راتګ نشي کولای. خو نموړی وای مخکې د دواړو لورو موټر چلوونکو پرته لویزې تګ راتګ کوي. هغه د پاکستان پر حکومت نیوکه وکړه چې د مخکنیو هوکړه لیکونو په خلاف پاکستانی لوري پر ځای د دې چې افغان حکومت لک تر لګ درې میاشتې مخکې خبر ورکړي پر خپل سر او سوداګری زبرخه کې ځینی اصول پلي کوي. د ازادي رو سر په خبرو کې ویل چې نړیوال اصول د دې چې دوی باید د افغانستان له حکومت سره مخکې خبرې وکړي، ځکه د په وینا د په قرارداتونو کې لیکل شوی دی چې نوې میتود چې څوک راباسي درې میاشتې مخکې و خبرتیا باید ورکړي. د زیاتوي نن سهار پاکستانی لوري وویل چې دوی یوازې د میوو او سبزیو موټر ته پرته لویزه اجازه ورکوي، نورو ته نه ورکوي. خو د په وینا د طالبانو کمیسار هم ورته وویل چې نورو ته اجازه نه ورکوي. د په وینا پر موږ مالیه راځي، سوداګرو ته زیان رسیږي، او دوی هم یعنی طالب لوري هم دروازه تړلې ده. د پاکستان حکومت د بارودونکو موټرو چلوونکو ته دا شرط تیرونه وړاندې کړي او ویلي وو چې د نومبر میاشتې له 28 نیټې وروسته به دا پریکړه عملي کوي. ځینې موټر چلوونکو هم د پاکستان یا د پریکړه منصفانه نه بولي، وایي موټر چلوونکو ته به د ویزو اخیستل ستونزمن شي او دواړه غاړو ته به سوداګریزو مالونو لګرالیک هم ټکنې شي. د دوی لیدل د وطنګل پونم د بارودونکو موټر رو یو چلون کې چې پر تورخم دروازه تګ راتګ کوي ازادي رټول د چې پاسپورت غواړي ویزه غواړي دا یو لوی ستونزه جوړوي. اول خو افغانانو ته پاسپورتونه نه ورکول کیږي، د په وینا چې پاسپورت ورکړل شي پیسې پری ورکړي بیا ویزه وهل، یعنی د پاکستان ویزه اخیستل ورته ستونزمن وي چې یو ځل تګ راتګ وکړي ویزه یې بیرته ختم شي. نو د په وینا چې لاري هغه کسان چې لاري چلوي نه پاسپورت جوړولای شي او نه هم په اسانۍ ویزه اخیستل شي. نو موږ د پاکستان له حکومت غواړي چې موټر چلوونکو ته د په خوانی سیستم د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. هڅه موکړه د تورخم دروازې د بندیدو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو د دوی وایندویانو په دې اړه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نن غرمه مهال د طالبانو لپاره د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر د اعلامیې په خپرولو سره د تورخم لپاره د طالبانو د کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب له قوله ویلي چې پاکستانی چارواکو دا دروازه نن غرمه هغه محل په مشروط ډول وتړل چې له موټر چلوونکو څخه د ویزی او پاسپورت غوښتنه کوله. به کمیسر زیاتوي چې طالبانو هم ورته اقدام وکړ او هغه پاکستانی لاریو ته د لاریو ډرایورانو ته اجازه نه ورکوي چې ویزی او پاسپورتونه ونه لري. د تورخم دروازه داسې مهال د بارونکو موټر په مخ تړل کیږي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ تیرونی د سوداګریزو کشالو د حل په موخه یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ. د تیر جمعې په ورځ د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د یاد پلاوی له سفر وروسته کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو بنپاتې له 3000 ډیر کانټینرونو ته په موقت ډول د لیکټ اجازه ورکړل شو. په همدې حال کې تیر ورځ د پاکستان په چمن کې پرلت کوونکو هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو بل مهمه د سپین بولدک چمن دروازه د هر ډول تګ راتک په مخه وتړله. پرلت کوونکو ویلي دا دروازه د خپل پرلت په یو دیرشمه ورځ وروسته تر دې تړلې چې هلته هم د پاکستان لنډمهالي حکومت د دوی هغه پریکړه نه ده منلې چې پر یاد لار دی تګ راتک له پاسپورت او ویزه پرته تر سره شي.
حسیب الله تلاش لتاسونه مننه به هم پام دی موضوع کتم کی گو د افغانستان د سوداګری او صنایعو د خونی سرپرست محمد یونس مومن هم د ټلیفون لاره سره وصل شوې د مخله دي چې مومن صاحب ته وار ورکول کله څنګه چې همکارو ویل د سپین بولدک او چمن ترمنز لار هم لپاره رئیس تړلې ده. مخکې مو د ازادي رادیو د مشال څنګه له خبريال سمت شبنم سره خبري وکړي.
پر ډیورنت کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو پر ضد پرلت چې وو هغه له 28 اکتوبر څخه پیل شوی دی چې نن د 2 ورځ هم روان دی. خو له پرون د ورځې څخه په کم پرلتوال چې وو د چمن دغه پرلت د سیاسي ګوندونو لغړیان او سوداګر لخوا روان دی. نو دی پرون د پرشلم نومبر باندې له چمن څخه افغانستان ته تلونکي لار هم د احتجاج په توګه وتړل.
مومن صاحب تاسو په لاین کې را سره یاست. دواړه مهمه لارې دي، ترانزیتي ډیر سوداګریز راکړې ورکړې له همدغو لارو تر سره کیږي. دغه د دواړو لارو په تړل کې دوه سره به څه فکر کوي چې څومره زیان سوداګرو ته ورسیږي او ولې د دغه تر دې خبره تر دې هدف پورې را رسیدي؟
تشکر ډیره مهرباني. سلامونه تاسو ته نورې سبب سره په رادیو اوریدونکو ته تاسو ته به تر معلومه ده چې مشکلات ورځ په ورځ الهدو په درشل کې نه دي. د پاکستان سره زموږ مشکلات همیشه په دغه رقم چې موږ نه د خبرو میست سره کې نه ستلیو او نه سرکشینو او نه دی دا دغه ستا چې کشین یعنی تیر هفته هم موږ په پاکستان کې او دا فیصله وسوله چې کراچی کانټینران باید لای ویلې خو درته اوسه پرې هغه کانټینران یې لسی ویني او درته اوسه پی وای چې تخنیکی ستونزه ده یا کوم بل مشکل لرو. او ځان د دې دواړو هیوادو ته د دواړو هیوادو تجارانو ته د دواړو هیوادو زراعت ته د دواړو هیوادو تجارانو ته
و غټه ضربه رسوي. بله، تاسو هم د پاکستان ته د تللي پلاوی په ترکیب کې ولېอัลته مو خبري د پاکستاني چارواکو سره مخته یوړلې او یو هوکړه هم شوی و چې د افغان سوداګرو دغه کانټینران چې په کراچۍ کې بند پاتې دي دا به خوشی کیږي، ازادي او بیرت افغانستان ته لیکدول کیږي. تاسو ویل چې تخنیکی ستونزه، یعنی تر اوسه پورې چې دغه دیوه میاشته څومره وخت کیږي چې دغه بند دي، یعنی هغه تخنیکی ستونزه څه شي ده؟
ما درته ما تخنیکیزم سره و مشته اشاره نه او تقریبا تیر مو سفر درلود. مشتالته دی یو لیټر شو کی د سفر سره چې د افغانستان د وزیر محترم تجارت سره د وزیر خارجه سره د وزیر تجارت سره خبرې کړې وې. مش تقریبا په تخنیکی نه است کې د موین صاحب د وزارت تجارت سره دغه کړې وې او مشته دا ویل چې دا د لارې لاسوله او یو مکتوب په خپل د کټم د عمومي د ډي جی یا د رئیس عمومي ګمرکات ته خاص یو مکتوب یې شو سو تیر جمعه چې موږ دی ورته چې هغه مکتوب باندې عمل وکي او هغه خپل کارونه ترته ورسوي. مکتوب در ډول سفر له هغه ځای ته نه دی رسیدلی. نن چې اوس دی وايي چې تخنیکی ستونزې شته دی ولې زه فکر کوم چې تخنیکی ستونزې دومره نه چې دی یو د مکتوب ماتلی باید کار خلاصې وي او زموږ موټران باید یې لسی وي ولې فکر دا کوم چې دغه رقم چې ستونه چې د تجارت په وړاندې کیږي او د افغانستان د خلکو او د پاکستان د خلکو په وړاندې کیږي دا یو ناکامه سیاست دی او دواړو هیوادو ته به اقتصادي زیان ورسوي.
تقریبا لدریزر دریس او شاوخوا کانتینرونه هلته بندي او په دې باندې د ورځي هغه مالیه هم راځي چې هر کانتینر باندې ویل کېږي یو سلو څلوېخ ډالر باید یو سوداګر ورکړي. یعنی د ورځي خبره له 500,000 ډالر او دې 500,000 د خو سوداګرو ته ډیر ځان رسیږي. او کله چې پاکستان دغه کانتینرونه بند کړي دي، آیا سوداګر بیا هم کراچۍ ته نور کانتینرونه راوړي او که بند کړي دي؟
مش په دره وخت پر ټول څه دا ګور ته دا ویل چې دره وخت پر چې نو قرارداد ونځي او یو بل ملګری تضمین وجود ونه لري، موږ به درغو د پاکستان لار نه استعمالو.
بله، او یو بل موضوع دغه چې پاکستان په هغه افغان ډریورانو باندې چې په تورخم یا سپین بولډک چمن ترمنز سوداګریزي لارې انتقالولې په لوی موټرو لارو او ټرکونو کې د ویزې شرط لګولې، آیا مخکې دوی معافو له ویزې نه او دا په دواړو خواو ډریورانو باندې د کې یوازې په افغان ډریورانو نه پاکستانی ډریورانو
دا پر دواړو خواو باندې و د ویزو معاف و چې دا یو ساحه ده چې هغه ساحه ته ډریور راځي په دې خطر نه چې ډریور نشه کولای زموږ د دې تقریبا چې د ورځې 400 ویزې ته ویزې وکړي. د دې لپاره لازم ده چې یو کارتونه جوړ شي، منظم کارتونه جوړ شي، هغه کارت باید په سیستم کې داخل شي چې کار خلاص شي. ولی دومره مشکلات د دوام سایګان د لپاره چې د خلکو ته یو ډرایور موټر په پاکستان کې کور دلته دی، بل دی موټر دلته دی کور په پاکستان کې دی، دومره کشمکش ته د تجارت خرابولو ته دومره ډیرو مشکلات ته جوړولو ته زه فکر کوم چې دا د دې زمينه برابرې چې د پاکستان او د افغانستان په مخ کې اقتصادي راکړور کړ ډېر خپلمندي راکړور کړ ډېر کمی کچ ته ورسېږي او تجارت په پراخ په معنا ځار ورسېږي.
مومن صاحب، مخکې هم داسې پیښې شوې دي چې لارې بند کړې ده، سوداګرو باندې بندیزونه لګولي، تاسو چې یو مسؤل خون د یو سوداګرو د خونې مسؤل یاست، څه درس اخیستل کېدای شي له دې نه؟ آیا کېدای شي په پاکستان باندې یا سیاستونو باندې په راتلونکي کې باور وشي؟
فکر کوم په خپل افغان تجارانو سره چې موږ خبره کړې ده ټولو تجارانو سره ټول خپل مالونه روجي او غیر پر بل لار راوړي. دا درې زره درې سو شپږ اتیا کانټینر چې پاتې پر هر کانټینر باندې یو سولوشن ډالر د ورځې ډیمریچ راځي او یو درې نیم سل ډالر پورې ریډنشن راځي. افغان سوداګرو سم د 2 میاشتې مالونه درېدلږي، د 2 میاشتې دومره ډیمریچ راځي او ډیمریشن کیږي چې هیڅوک په دې کانټینرانو کې چې راځي افغانستان ته یو روپۍ به هم پات نه وي. زه فکر کوم خلک باید په خپل د دیشان صدر سو کړی او زموږ توصیه ده تجارانو ته چې دره وخت پر چې منظم د افغانستان د حکومت ته خاص خدای سره صحیح قرارداد ونه شي نو او یو بل ملګری تزمین وجود نه لري. دالاز ما د خلک یوز نه سي په دې خاطر چې مشکلات ډیریږي او موږ به ارزانی ته ګورو. هر کانټینر اوس تقریبا د 5000 تر 6000 تر 10000 ډالر پورې نن یو شاره توله څلور کانټینر یو تقریبا 6000 لکه کلداري د غور کړي او دمره چوټي ټینشن او تضمین ورکړي.
مننه د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو خونو سرپرست محمد یونس مومند.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
بیا هم په تورخم پوله کې پاتې کیږو. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام مشر چې تورخم ته تللی وایي پاکستان په یو ډیر نه مناسب وخت کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. داسې وخت کې چې دغه کډوال خپل هیواد ته راستنول کیږي چې نه کافي خواړه لري، نه نور امکانات او نه هم د استوګنې ځای. په عین حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM هم د راستنېدونکو افغان کډوالو وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په دوی کې 65% ماشومان دي او تر څنګ د سازمان پر راستنو شوو کې د ښځو او قومي لږکیو په وړاندې هم په دې هیواد کې ځینې خطرونه شته.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي هر ورځ د زورګونو هغه افغان کډوالو د راستنېدو شاهدان دي چې په پاکستان کې د ټولو شتو پرې خودو ته اړ کیږي او په ډیر بد وخت کې له خوړو د تګ راتګ او نورو سرچینو لرلو پرته افغانستان ته راځي. په افغانستان کې د دې پروګرام مشي هاش ویلی ویلی راستنېدونکي افغان کډوال بې وزله دي او یو داسې هیواد ته راځي چې درېیمه برخه یې په دې نه پوهېږي چې راتلونکي وخت خواړه به له کومه کوي او له یو تیاره راتلونکي سره مخ دي. مرملی په یو ویډیو کلیپ کې چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل اکسپان خبر کړی، اوسنۍ وضعیت سخت بللې او راتلونکي ته اندېښنې زیاتوي. په افغانستان کې ژمی ته یوازې څو اونۍ پاتې دي او داسې مهال نورې کورنۍ له پاکستان ورستنېږي چې دا هیواد ویجاړونکو زلزلو، خراب اقتصاد او اقلیمي بدلون له بحران سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مشري په بیړني ډول د 14 میلیون امریکایي ډالر غوښتنه کړې څو د نوموړي لقبله نږدې 1 میلیون افغانانو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د مهاجرت نړیوال سازمان هم په خپل اکسپانه په یو ویډیو کې د راستنیدونکو افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی او وایي داسې مهال چې ژمی پر راتو دی، دوی خواړه، سرپناه او د روغتیا په برخه کې پاملرنې ته اړتیا لري. د مهاجرت نړیوال سازمان دا هم ویل چې پر استنیدونکو افغانانو کې 60% یې ماشومان دي او تر څنګ یې دې سازمان افغانستان ته د استنیدونکو ښځو او قومي لږکیو پر وړاندې د خطر یادونه هم کړې. د سازمان د سیمینګول په نوم د یوې افغان کډوالې ویډیو هم خبره کړې چې هغه پکې د خپل اوسنی بد وضعیت په اړه شکایت کوي.
نه نه جاي نه سرپناه لو هیڅ شي نه لو چراغ له اوس دای نه جوړ شر اوس دغه ورسترګو مې تور شپرا ز غوژونه مې کړې کې نه دا سختي ور باندې را له
احوال پاکستان یو بل راستون شوی وسیوله ازادي رادیو سره خبرو کې وایي کار روزګار او سرپناه لري او لبیا لا بیل سونزو سره مخ دی.
یار امه نن جنګړه مونږه چې په نن ورځ ته ته پوره مونږ ډیر وخت ما ته تیر کړو تقریبا 14 کال ما ما ته تیر کړو او پرتیا جنګړه مونږه چې نن ورځ نه والا دا خو نن راکړې ته ته پوره ما ته خدا پتا نه 100 روپے کومه کو نور تینار او دلتا
د پاکستان حکومت د نوومبر لومړۍ نیټې وروسته د بی اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ پیل کړه او د طالبانو حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په خبره تر اوسه نږدې 400 افغانان راستنه شوي. مجاهد اسوسییټډ پریس د ویلي دا شمیر افغانان د ترخم او سپین بولدک لارو افغانستان ته راستول شوي. حخوا د راپورونو پر بنسټ د پاکستان سترې محکمې منلې ده چې له دې هېواد د لکونو افغان کډوالو د وستو د پریکړې په اړه غور وکړي. د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل اکسپانه لیکلي د سترې محکمې له قاضي یحیی افریدي سره په کتنه کې د افغانانو د وستو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې و منل شو. سترې محکمې د دوی داوی په اړه د بحث شمنه وکړه. پاکستانی رسنیو هم د نامعلومه سرچینو په حواله دا خبر ورکړی خو ویلي دي چې سترې محکمې په دې اړه د بحث لپاره د غونډې نیټه نه ده اعلان کړې.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
او سمې ونړې وال موضوع د فلسطینی حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه وای له اسرائیل سره د اوربن احتمال نږدې شوی دی. اسرائیل وای حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژنې، نن هم په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښتې کړې دي. فلسطینی چارواکي وای د اسرائیلي ځواکونو په حملو کې د وژل شوو وګړو شمیر له 2200 اوښتی دی. نور تفصیل له احمد تکل اورو.
د حماس د افراطي ډلې مشر اسماعیل هانیه نن وویل له اسرائیل سره د اوربند احتمال نږدې ښکاري. د هانیه څرګندونو دا هیله را ژوندۍ کړې چې لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي. اسرائیل، متحد ایالات او قطر له څو نیو رئیس له حماس سره د برمته او د خوشي کېدو په اړه خبرې کوي چې ښایي نتیجه یې په غزه کې موقت اوربند او د ترنګ ته د بشري مرستو رسیدل وي. حماس ډلې د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر خاوره یرغل وکړ، 2200 تنه یې ووژل او 240 تنه نورې برمته کړل. د اسرائیلیانو د خوشي کېدو لپاره د موافقې په اړه د تیرو څو اونیو راپورونه ناسم راوتلي. اسرائیلو تر اوسه له حماس ډلې سره د دې برمته او د خوشي کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. ویل کېږي چې ډیری یرغمل ملکي وګړي دي او یو شمېر ماشومان او زړه خلک هم پکې دي. حماس ډلې یوازې څو تنه یرغمل خوشي کړي او د ځینو نورو مړی موندل شوی دي. بلخوا اسرائیلو په غزه کې عملیات پراخ کړي او نن یې د جبالیه د کډوالو په کمپ کې چې د غزه تر ټولو لوی کمپ دی له وسلوالو سره نښتي وکړي. اسرائیل وای د غزه ښار د شمال په دې کمپ کې په وروستیو څو ورځو کې لسګونه وسلوال وژلي. هغه درې تونلونه یې موندلی دي چې دا وسلوال پکې پټېدل او د راکټونو د توغولو درې دستګاوې ویجاړې کړي. پرون د غزه په یو بل لوی روغتون کې د نښتو پر مهال هم 12 کسان هغه مهال ووژل شول چې اسرائیلي سرتیری او ټانکونه د روغتون په دروازه کې له وسلوالو سره ونښتل. اسرائیل وای د حماس وسلوال لروختونونو څخه د سپار په توګه کار اخلي، خو منتقدان وای چې د اسرائیل لخوا د غزه کلا بندول او هوایی حمله د دې قلمرو 2.3 میلیون وګړو ته د ډلایز سزا معنا لري. د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو لپاره تر دې دمه له 2,200 زیات کسان چې له 3.2 برخې ماشومان او ښځې دي وژل شوي. فلسطینی چارواکو نه دی ویلي چې په وژل شویو کې څو تنه ملکیان دي او څو تنه وسلوال.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې باید افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. د زما همکار صفی الله ستانکزي یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
فوربس مجلې لیکلي 2023 کال کې په نړیواله کچه د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې ښه پرمختګونه شوي. افغانستان او پاکستان د نړۍ په مخ له هغو دوو هیوادونو دي چې لا هم په کې د پولیو وایرس نه دی محو شوی. پولیو وایرس د انسان عصبي سیستم ته زیان رسوي او د فلج کېدو لامل ګرځي. فوربس مجلې په خپله مقاله کې دا په ښه نیت یاده کړې چې روان کال په افغانستان او پاکستان کې د پولیو 11 پیښې ثبت شوي، حال دا چې 2019 کال 116 او 2020 کال 140 پیښې تایید شوې. فوربس لیکلی په دې شمېرو سره څرګندېږي چې پولیو په نړیواله کچه 99.9% محو شوې، دې ته په کتو چې په 1990 کال کې 3.5 لک پولیو پیښې ثبت شوې. فوربس مجلې لیکلی دمګړب د پولیو د لومړی باندې مرکزونه د افغانستان په ختیځ کې جلال آباد او د پاکستان په شمال ختیځ کې په جنوبي خیبر پختونخوا کې دي. فوربس داسې وخت روان کال په نړیواله کچه په 13 افغانستان او پاکستان کې د پولیو د مبارزې په برخه کې د پرمختګونو یادونه کړې چې له پاکستانه افغانستان ته د لکونو افغان کډوالو پر استنیدو د پولیو د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې پورته شوې. د کاناډا چاپ ګلوب ان میل ورسپانې د هغې افغان جوړې په اړه یو مقاله خپره کړې چې پاکستان کې د کاناډا د ویزې په تمه و خو تازه بیرته افغانستان ته لیږل شوي. ورسپانې لیکلي دا میړه او ښځه د طالبانو له ویرې په پټه اوسیږي او په دې لټه کې دي چې څنګه د دویم وار لپاره له خپلې واده وتښتي. ګلوب ان میل په دې مقاله کې د یادې افغان جوړې هغو سختیو ته اشاره کړې چې په پاکستان کې پرې تېر شوي، له دې ډلې دا چې څنګه پاکستاني پولیسو له دوی پیسې غوښتي او ځورول به یې. دوی سره له دې چې د کاناډا د حکومت لخوا ورسپارل شوي ځینې ادم پولیس ته خودل خو اغوی نه کتل. پاکستان د نومبر لومړی د افغانانو د استلو لړۍ پیل کړه. تر دې دمه شاوخوا 340,000 افغان کډوال خپل خاورې استلی. په دې ډله کې زرګونه هغه کسان هم شامل دي چې د طالبانو لوبیا واکمنې دور سره هیواده تښتیدلی وو. اکثری په خوانی امنیتي ځواکونه او دولتي کارمندان وو. د پاکستان حکومت سره لدی د افغانانو د استلو لړۍ چټکه کړي چې ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو مدافع سازمانونو په وار وار خبرداري ورکړي چې د پاکستان په دې کار سره به د ستنیدونکو افغانانو ژوند له خطر سره مخ وي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی د ازادي رادیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله عزده ازادی راجو چې ډیر منندو یم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبله هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غوړ دې خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پوتره دي. سونه ماجرین در پوتره سو ټونه سونه مرسو سونه سونه دکې زایس یو به تعالی دې وکړي چې جوړ شي.
زه د ازادي رادیو د ټول کارکونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي جوړ روغ به ژوندې به سرور ډېر ورو پاکستان کې مر سره ډېر ځلن کېږي، مر سامانونه ګرځول کېږي، مر ریکارډونه ضرور ریکارډونه راسته استل کېږي، ورورک پیسې پنا کرا سخصل کېږي ورور.
سلام علیکم، خان محمد يم د خوست خار څخه در سره په تماس کې یم. د پاکستان مهاجرین چې دا پاکستان باید د افغان مهاجرو سره خار او یو کې دا کوم بد چلن چې دا روان کړی د ټول د اسلام او د بشر حقوق سره روانه ده. دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې دغه افغانان په داسې ژمی کې کارونه ړنګ نه کړي، د ملک نه راونه باسي. دا خو ډېر لوی ظلم دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 24 201. ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث لرو چې د افغانستان د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي راپور ورکوونکي فریدون سنلی اوغلو د ارزونې پر راپور څرخي. خو تر هغه مخکې په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې او ځل بیا په مکړې د خبرونو لنډیسته ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي تورخم لار له دواړو لارو د باروړونکو موټرو پر مخ وتړل شو. بختر خبري آژانس طالبان اداره کوي د تورخم د کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب له قول خبر ورکړ چې ویلي پاکستانی چارواکو دا دروازه نن غرمه مهال په مشروع ډول تړلې و چې له موټر چلوونکو څخه د ویزې او پاسپورت غوښتنه کوله. کمیسار وایي طالبانو هم متقابل اقدام وکړ او هغو پاکستانی ټرک ډرایورانو ته اجازه نه ورکوي چې ویزې او پاسپورټونه نه لري. د خړو د نړیوال پروګرام WFP مشروي پاکستان د افغان کډوالو د استلو لړۍ په ډیر نامناسب وخت کې پیل کړې ده. په افغانستان کې د دې سازمان مشر حساوي په تورخم کې راستنی دونکو افغانانو سره د کتنې په محل په یو ویډیوي وینا کې پر ایکس شبکې خبره کړې د لکونو افغانانو د جبري استلو پر ناوړ عواقب خبرې کړې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یا نه وای په تیرو څه باندې دو کلونو کې طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان کې 250 تلویزیونونه بند شوي دي. نه د تلویزیون د ورځې په مناسبت چهار کال په نړۍ کې د نومبر په 1 یعنې نن لمانځل کېږي. د یو بیان په خپرولو سره ویلي تلویزیون په تیرو 2 لسیزو کې د بیان د آزادۍ خبر رسونې او د عامه ذهنیتونو د روښانه کولو په برخه کې خورا مهم رول ولوباوه. د سختدریز حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه وایي له اسرائیل سره د اوربن احتمال نږدې ښکاري. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د هانیه څرګندونو دا هیلې راژوندۍ کړې چې د اکتوبر په 1 لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي. د جرمني دفاع وزیر بوریس پستروس په یو ناڅاپي سفر کیف ته رسیدلی څو له اوکراین سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړي. امریکا وروسته جرمني له اوکراین سره په پوځي برخه کې دوهم لوی مرستندوی هیواد دی.
پینځویش دقیقه
دوه خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
ته جګړه نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او نیکی هیلی می اومنی زه صفی ولستان اگزایم تاسو ده 15 دقیقه دغه اونیز بحث خرق لاستویم. تیر اونی ده افغانستان لپاره ده ملګرو ملتونو زانگری همغگی کون کی فریدون سینیرلی اوغلو ده افغانستان ده وضعیت پا خپل ارزونی راپور او راندیزونه دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړل. هغه په خپل ارزونه کې د طالبانو حکومت وغوښتل چې نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار حق ورکړي. همدارنګه په راپور کې سپارښتنه شوې چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او اقتصادي پرمختګ د تأمین لپاره د ټول شموله حکومت والۍ د رامنځته کولو په خاطر باید یو ملي بحث جوړ شي. فریدون سینیرلی اوغلو همداراز غوښتنه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د خلاصون لپاره د هم یوه حل لاره وموندل شي. په دغه اوسنی ګردیمیز یا 15 دقیقې بحث کې به له خپلو میلمنو ښاغلي محمد ابوالاحرار رامزپور او همدارنګه ښاغلي عنایت الله امام سره چې دواړه د چارو شنونکي او متخصصین دي له دوی سره به بحث ولرو. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی رامزپور مننه چې ټلیفون مو واخیسته. لومړی مسله دا ده چې دغه ملي بحث یا ملي ډیالوګ یا گفتمان چې دوی تل پرې ټینګار کوي د دغه بحث د رامنځته کولو په اړه مهمه خبره دا ده چې دا به څنګه امکان ولري په دغه شرایطو کې.
سلامونه تاسو ته او درادو درنو اوریدونکو ته. تاسو خبر یاست چې تیر کال کله چې د مارچ په میاشت کې د ملګرو ملتونو د ماموریت چې په افغانستان کې شتون لري د یوناما د ماموریت مثلا مطرح وو او هغه تمدید شو. د هغه پسند کې د شپږ نه هاویه په نامه قطعنامه چې د هغه د ښاغلي فریدون سینیرلی اوغلو د ماموریت لپاره وو هغه هم تصویب شو او د هغه د ماموریت موخه هم دا و چې باید د افغانستان د حالات څخه یوه جامع ارزونه وشي او د سږ کال د نومبر 18 پورې هغه باید د ملګرو ملتونو سرمنشي ته ولاندې شوی وای چې اوس همدا کار وشو. او د ارزونې موخه هم دا و چې افغانستان دغه موجوده حالت دغه موجوده کلکچ څخه وېستل شي، ځکه چې په دغه موجوده حالت کې نه د افغانانو په ګټه یو وضعیت روان دي او نه هم د بین المللي ټولنې د تعامل لپاره لاره موجوده ده. نو ملګرو ملتونه دا مشکل موندلې وو او د دې لپاره دغه مسله رامنځته شو، اوس دغه طرحه وړاندې شوې ده. تاسو هم ورته اشاره وکړل چې په دغه مسله کې داسې یو لارې چارې سنجیده شوې دي یا په نظر کې نیول شوې دي چې باید یو جامع حکومت یا همشمول حکومت تاسو ولاغه رامنځته شي چې په هغه کې افغانان خپل ځان وګوري، ځکه چې دا موجوده حالت د افغانانو د خلکو استازولۍ نشي کولای په هیڅ صورت کې. دومره مسله هغه ده چې په دغه موضوع تر رسیدو لپاره باید یو ملي بحث او خبرې اترې باید رامنځته شي چې افغانان په دغه جریان کې باید یو بل سره کتنه وکړي او خپل مشکلات وړاندې کړي او یو جامع طرحه د حل د لارې د نقشې لپاره مطرح شي. او د دې په اړه کې ملګرو ملتونو په دغه نقطه باندې ډیر تمرکز کړی ده چې کوم بین المللي مواثق یا بین المللي کنوانسیونونه چې افغانستان د بین المللي حقوقو په چوکاټ کې هغه ته اجمن باید پاتې شي، هغه ته باید موجوده نظام یا کوم نظام چې رامنځته کیږي داسې یو نظام چې هغه ته باید اجمن پاتې شي، ځکه چې پرته له دې نه چې د بین المللي قوانینو یا بشري حقوقو کنوانسیونونو سره تلاو نه لرو، نو معلومه ده چې دنیاوال نشي کولای چې افغانستان سره تعامل وکړي. او بیا پاتې شو هغه د مادي مسائل یا د افغانستان هغه کوم کنګل شوي پیسې خامخا د هغې دپاره اوس هم یوه لاره سنجیدل شوې ده او په آینده کې هم کیدای شي هغه دپاره یوه ښه طرحه په نظر کې ونیول شي چې هغه د افغانانو شتمنۍ دي. نو په هر حالت کې دغه لارې چارې بالاخره د دې کیدای شي چې لامل وګرځي او داسې یوه جامع طرحه او جامع لاره جوړ شي چې افغانستان او افغانان له دغه کلکچن حالت څخه وویستل شي.
ملي ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه ښاغلی پواند همام، مننه له تاسو هم چې وخت مو راکړ. غواړم وپوښتم چې فریدون سینیرلی اوغلو په افغانستان کې هم له طالب چارواکو سره خبرې کړې دي، تر هغه وروسته په بهر کې له مخورو خلکو او همدارنګه فعالانو سره لیدلې دي، د یو ارزونه وړاندې کړل او د ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او اقتصادي پرمختګ د ټینګښت او د ټول ګډون حکومت رامنځته کولو لپاره دغه سه یو ملي بحث اړتیا ده. یعنی په افغانستان کې دغه اوسنۍ شرایط ته په کتو له طالبانو پرته ټول د یو حل لارې په لټه کې دي سیاسيون او فعالان، فکر کوي دا مهم وړاندیز دی او د منلو دی که څنګه په داسې شرایطو کې؟
اول خو استاسو ملمانا او مخاطبین استاسو در رادیو مخاطبین او تاسو سلامونه او د ادب عرض کوم. زما عرض داده چې در اصل د یونما دفتر چې دی په دې شل کلنۍ خپل تاریخ کې دا چې خاص دستاورد نه لري، خو او هغه تحلیلونه او ارزونه اکثرا داسې دي چې د هیرسي او د افواهاتو څخه دغه کیږي پر بنا لیکل کیږي او نه خپل ملل متحد خپل میتودولوژي خیلی ده چې سره کوم دا گزارشونه او پر مبنا په کوم روشونو پر مبنا دا عراقي بل دا چې دا یونما خپل ده ملل متحد د منشور دی وومه ماده په هغه مسائل باندې ټینګار کوي چې هغه د مخالفت دی وومه د ملل متحد د وومه ماده مخالفت کوي، ځکه چې هغه دا وومه ماده دا وایي چې هغه مسائل چې دی یو حکومت د وسایل او صلاحیتونو څخه دي او د ادا هیڅ د مرګل ملتونو سازمانونو چې هغه حق نه لري په دې کې اظهار نظر وکړي یا مداخلت وکړي. پاتې شو موږ کوم افغانستان حکومت یو تحت قیمومیت ملک نه دی. در شل کال پورې چې دلته ناتو او نور د خپل ملل متحد دا ولې نشو امور او د اوزا سمبال کړل، یو د دوی مشکلات ډېر دي. ګورې چې خپل په دې هغه اعتراضونه چې دوی خلکو باندې کوي دا لکه چې هغه ټولګدین حکومت په کوم دنیا کې دی او د افغانستان مسله یوازې غرب د غرور تکبر او د ضوابط په حساب مونږ تاسو پر اسمیت نه پېژنې امارات پر اسمیت، بلکې دوی د خپل هغه تکبر او غرور او د فورس او د فورس بالانس چې دی روابط د قوت چې دی هغه کې افغانان افغانستان په حاشیه ته مجبور کړی دی چې په حاشیه کې حکومت کینیا او برسمیت پیژندل شي. ګوره چې دی د دوی یونما خپله دا نماینده ده کنه د میرمن روزا چې دی میرمن روزا خپل په کال د 2011 کې د امنیسټي انټرنیشنل ور باندې تور ولګول شو چې دا په ازبک او قرغز په مخالفتونه کې یا تورند او حقوقي او د بشر د حقوقو دغه خپل لاندې کړی دی او متخلف دی هغه وخت د قرغزستان دغه مسؤولین څخه وو او رئیس جمهور نو دا ګوري چې دلته متحد خپل خاصه ورک دی یوازې پاتې دی چې دا هغه بروکراتیک دا فیصله چې دی یو بروکراتیک مسله ده یو حقوقي مسله نه ده هغه کسانو باندې چې د تور لیست په حساب کې نیول شوی دی یا هغه ثوابت او اصول باندې چې یو ملت
سید د بحث نور برخې مې فقط یو ټکی چې تاسو اشاره ورته کړی چې د ارزونی په څه شکل باندې کې خو تبان دوی تحقیقاتي مؤسسې لري تناب فریدون سنیرلی اوغلو دا کار نه کوي یونما به یو غټ تشکیل لري دا کارونه باغوي کوي مګر عیني شرایط هم دغه وایي چې افغان جون یو خزي زمخه بارس تک تاسو لطفاً چې زه پښتنه غواړم کومه عیني شرایط دا چې افغان جون له شاوخوا دوه کلو رئیس له خوانځي محروم دي او همدارنګه د خزو کارونو مخه نیول شوی دی ستې بیلګه دا چې په کابل کې د خدیجۃ الکبرى په نوم یو نندارتون جوړ شوی د خزو لپاره مګر هلته نارینه نور پریک دی او د خزی وای چې نارینه رانه شي زموږ سودا نه کیږي یعنی په دغه شرایطو کې محدودیتونه رامست شوی دي د دغه شرایطو د بدلون لپاره کې یو څوک وړاندیز کوي چې دغه باید بدل شي فکر کوي چې دا لاسوهنه ده کسنګ چې تاسو اشاره وکړه چې ملګری ملتونه حق نه لري نو په خپل حکومت خدا کار نه کوي انجونی مکتب ته نه پریږدي د خزو کارونو مخه نیولې ده نو څوک باید دا کار وکړي
بشکه سم مشکلات شته خدا به چې د خزو د شرایطو په ارتباط اوس نه سینه د خزو ته بالکل د کار نه محروم پاتې شي وي امارات هغه مامورین کسانو ته خزه په افغانستان کې عموما غیر مؤلف کار کوي اکثر په خدماتو کې اکثر په دولت کې ماموران دي دا دولت لا تروسم د دې هغه تشکیلاتي تورم لري دا په کار دي چې نورم کم شي خو حکومت د دې لپاره چې په دې شرایطو مشکله ګوري چې په کانګرس امریکا کې چې هغه وخت ورته بودجه پیدا نه کړي حکومت رخصت کړي دا خو یو داسې یو حکومت دی چې د مصری لاندې د دې شتمنۍ ټول مونږه مچو دی دا خو اوس هم د خزو ځانونو چې په دولت کې مخکې کار کولې دغه یو څه ترخوا ورته یو امتیازي ترخوا ورکوي
صحیح مننه په دې مسله باندې ممروسه تم شو بله مننه کوم ما د خپل جواب واخیست البته د شتمنۍ د انجمات په ارتباط هم دی ارزونه کې څراغلی دغه به ورسته بحث به وکم خغلی رامسپور مننه چې پلان کې یاستې د فریدون سنیرلی اوغلو په دغه ارزونه کې یو مهم ټکی دا دی چې طالبان رسمیت پیژندنه غواړي نو هغه دغه د خزو د حقوقو مسله په دغه شرایطو پوری تړلې ده چې باید د خزو شرایط بدل کړي طالبان فکر کوي چې طالبان ولې سره له دغومره مشکلات او محدودیتونو چې خغلی امام عمر ته اشاره وکړه چې په معاصره کې د پیسې فریز شوی دی یا منجمد شوی دی ولې بیا هم سر نګدي غاړه نګدي دغه مسلې ته
واکن دا خو یو ډیره غټه مسله ده او ډیره یو غټه پوښتنه هم ده په تیر دوو کلونو کې مونږ تاسو ګورو چې نه یوازې یوناما بلکې د بین المللي مختلفو مراجعو لخوا بیلابیل گزارشونه وختن په وختن مطرح شوي دي او نشر شوي دي او په دغه ټولو گزارشونو کې د خزو مشکلات یو له عمده مشکلاتو څخه دي چې نن سبا افغانستان کې شتون لري ګورې تاسو د تعلیم د خزو د تعلیم مسله چې ده د خو طبیعي ده چې یو بشري حق ده د دې پسنګ یو دینی فریضه ده و دا څه خونه شي کولای چې په یو اسلامي هیواد کې خلق دی یو دینی فریضې څخه تاسو محروم کړي نو دا خپل یو سوال را منځته کړی دی افغانانو ټول کورونه چې په هر نقطه د افغانستان کې دي لږه مسلې نه متاثر دي نن سبا نو طبیعي چې دا یو غیر ډیر غټه مسله ده او متاسفانه چې په دې کې هیڅ کوم مثبت ګام تر اوسه دوی نه دی اخیستي دا ډیر عمده مسله ده بیا پاتې شو دوی د تحصیل مسله نه یوازې تعلیم دی او صنفونو نه پورته تعلیم پاتې دي په دې کې په سلګونو زره د افغانانو انجلکان شامل کیږي بیا د تحصیلات عالی مسله ده په دې کې په لسګونو زره
د مونږ او تاسو خواندي اولادونه چې دوی ته په تحصیلات عالی کې بوخت تحصیل څخه پاتې دي، او دغه دواړه مسله د دې لامل ګرځي چې په آینده کې په افغانستان په اقتصادي او اجتماعي او فرهنګي مسایلو کې دغه ناخوالې دوام وکړي، ځکه ټولنې دغه خلکو ته ضرورت لري، ټولنې ضرورت لري چې مونږ او تاسو ځانونه ډاکټر ولرو، نرس ولرو، معلم ولرو، کارمند ولرو. نو دوی محرومول دا یو رقم سیستماتیک تبعیض دی دوی په وړاندې، او د دنیا گزارشات خو دروغ نه دي، خامخا که یوناما دروغ وایي خو د دنیا گزارشات د مطبوعات و رسنۍ دا خو دروغ نه دي. نو په دې کې مونږ او تاسو یو غټ ستونزه لرو، او دغه مشکل موجوده حاکمیت خپل هم درکړی دي چې دغه مشکل سته، خو متاسفانه دوی ګام نه اخلي، دوی اراده نه لري چې دغه مسله زر په زر حل کړي. کوم بهانه یا کوم مسائل چې دوی وړاندې کوي په هیڅ ډول نه افغانانو ته تر اوسه قناعت ورکړی دي، نه بین المللي چارواکو ته قناعت ورکړی دي، نړیوال داغ وړي چې کوم بین المللي موافق چې دي او نن سبا ټول هیوادونه باید هغه ته ژمن ووسي، ټول په هغه کې باید ګډون وکړي. نړۍ دیز یو بل سره نږدې سوي دي، ټول اسلامي هیوادونو کې نن سبا د تعلیم د انجینرکیان، تعلیم د نسوانو طبقې بند نه دي. نو نشي کېدای چې افغانستان هم یوه مجزا جغرافیا ووسی او دلته دغه محدودیتونه پر خلکو باندې ایمال سي. نو د دې په اساس دغه سوال په خپل قوت کې موجود ده، او هیڅوک نه پوهیږي چې ولې دا اراده نشته. فکر کوم چې دا فقط یو سیاسي اراده ته ضرورت لري، او کنه د شریعت په چوکاټ کې، د بین المللي مواثیقو په چوکاټ کې هیڅ کوم داسې ممنوعیت او د معنی عامل نشته چې دغه موجوده حاکمیت دا خلکو له دغه حق نه محروم کړي.
مننه کوم ښاغلی عنایت الله امام. د سینرلی اوغلو په همدغې ارزونه او بالاخره په وړاندیزونو کې بله مسله د داسې یو حکومت رامنځته کېدل چې په هغې کې ټول خلک خپل ځان وګوري. اوس خو طبعاً د طالبانو یو شمېر سیاسي مخالفین یو لویه برخه وتلی دي، څوک په ترکیه کې دي، څوک په اروپا کې، څوک په امریکا کې، غونډې هم سره کوي. یعنی په یو شکل باندې د دوی د دغه اوسنی حاکمیت په وړاندې مخالفت شته. په افغانستان کې دننه خو به خلک له ویرې یا فعالان څه نشي ویلی، مګر به هر چې څوک دي فعالان او لوی څیرې چې دي دوی مخالفه دي. نو د سینرلی اوغلو تاکید هم داسې یو څوک دی چې یعنی مخالفتونه باید یو رقم همواره شي او بالاخره دغو خلکو ته هم زمینه برابره شي. فکر کوي طالبان واقعا دغه سي یو شرایط ته غاړه کړي یا له چا سره د واک شریکولو ته چمتو دي په دغه سي حالاتو کې؟
اول خو د ارز وکم چې هغه جبهه معارضه اپوزیشن چې د سیاسي اپوزیشن دا خو خپل نه اتحاد لري، نه په اصول کې اتحاد لري، نه په رهبری کې، نه په تشکیلاتو کې. د دوی هغه کسان چې په جمهوریت کې خوند لیدلی وو او د امریکایي د اشغال او د یو بای پروډکټ وو، یو محصول وو، هغوی که دونه اخلاص او افغانستان ته مینه درلودلې ولې پاتې نه شو؟ دلته ډېر کسان پاتې دي، هغه کسان د هغه نظام نه څوک ورته څه نه وایي، او دا یو بالکل یو غلطه یو فضاسازي ده چې خلکو دا کوي چې وایي چې دلته څوک خبرې کولی نه شي. موږ کابل کې اوسېږو او داسې خاص د سانسور موږ باندې سانسور اعمال کېږي نه. دا یو ذهني یو دغه دی چې یو رواني یو برخورد دی چې خلکو هغه خلکو چې یا څه خپله کموالی لري، څه جنایتونه کړي دي، څه خلکو باندې ظلمونه کړي دي، هغوی تښتېدلي دي. اوس هغوی وایي چې هغوی ځان ته په هر مسله کې په هر دیګی کې دوی غواړي چې ځان مسله جوړ کړي. دوی شل کاله په حکومت کې پاتې شي څه کړي نه دي خلکو ته، نه خلکو د دوی خیابانی قدرت ده، نه د نظامي قدرت ده، دوی په انتخابات هم ګټلی نه شي که واقعا صحیح انتخابات عادلانه انتخاباتی دو انتخاباتونه چون کتلی و طول یو درامایز دراماتیک او دیر غلط انتخابات طول پا پیسو، طول پا جالوب، طول پا عدغتی. نو دا اصلا دلتا حکومت امارات اسلامی چی ده دلته ته ټول هغه پخوانی دولت ماشینری ټول په دغه کې اخیسته دی، یو واصل نه دی، مختلف قومونه دي، مختلف تمایلات مذهبی هر تمایل چې په افغانستان کې پیدا کیږي ټول باندې منعکس ده. دا هر حکومت کې راځي اوس د طالبانو په خبره، د امارات په خبره باندې اوس ترامپ دغه کې ځایږي، په د بایدن حکومت کې ځایږي، یا ماکرون جان لوک ملانشان ورته دغه موقع ورکوي. همداسې په دغه کې څوک دغه انګلستان کې څوک داسې حکومت غواړي چې خپله حکومت هم وګټي، په زور هم وګټي. په اروپا کې چې هغه کسان چې د المانیانو سره همکاري کړې او خزانونه یې سر یې وخروله او خلکو په کوڅو باندې ورته پو اچولې او نارینه یې ټول په نورنبرګ محکمه کې محکمه شو، دا د داسې د اشغال داسې دي چې خلکو د افغانستان په تاریخ کې داسې د شل کال په تاریخ کې تیر شو، دا خلک داسې احساس کوي او داسې تبلیغات کوي چې دا دلته افغانستان کې کوم نعمت راغلی و، در حال که الان که دونه غیر نظامیان پکې وژل شوي دي، بمباریانې شوي دي، دلته د تمام ټول د بینالمللي اصولو ټول خپو لاندې کړی دی، دا خپله دغه امنیتی شرایط نه و، قانونی مسئولیت نه و، انتخابات او نمایندگی بالکل چې دیموکراسي اساس دی.
بله من نه خغل همام نو د طالبانو رهبر خپل واضح کړل چې انتخابات د شاند ته ارزښت نه لري او مهمه نه دی، اصلا د خپل غد رهبر دی او ارس دی، نو فکر کوي چې د خپل غ په نوم انتخابات هم چو خبه وکنه ل دغه وسنه شرایط نه چې د مطلق رهبر دی.
ځکه په هغه کې خو د خلکو اکونه باندې تجارت کېده او دوی لکه هغه ګنکپانو په شان د خلکو ځمکې پیسې دارایي د امریکا 30% کومکونه دوی خوړلي دي چې اصلې د دغه ورک د سیګار په اشاره 30% دوی اصلې ورک د وزارت دفاع نه دوی وزارتونه ټول
مننه ښاغلی امام، مننه رامسپور صاحب. هم شته په لاین کې رامسپور صاحب، د تاسو نظر هم غواړم واورم چې دغه شرایطو کې چې طالبانو رهبر ویلي چې انتخابات یعنی دته کومه معنا نه لري، انتخابات به نه وي، او د دوی چارواکو هم ویلي چې په واک کې ټول کسان شته، درحال کې چې هغه د یو لویه برخه مخالفان وتلي دي امریکا ته، حداقل اوس 1,00,000 افغانان تللي، دا خو ټول د دوی مخالفان وو، خو په دې کې ځوانان هم و، تعلیم کړي ځوانان هم و، یعنی هغوی غوښتل چې په افغانستان کې پاتې شي که شرایط ورته برابر شي، مګر ل عادي مدیر نه ورپورته ټول خپل د طالبانو چارواکي دی راپورونه داسي وي، نو فکر کوي چې دغه شرایط ته په کتو باندې طالبان واقعا زړه کوي چې چاته واک ورکړي یا واک خلک شریک کړي څنګه
ګوري. دغه گزارش جوړ شوی دی او دغه خاغلی فریدون سری نغلو چې دغه جامعه تر هولاندې کړي ده، تر باندې چې د خلکو سره کتلې دي او مختلف بیلابیلو کسانو سره میټینګونه کړي دي، افغانستان څخه لیدنه کړي دي، ګاونډي ملکونو سره میټینګونه کړي دي، او په نتیجه کې داسې یو جامعه تر هولاندې کړي دي. هدف دې دغه طرح دا نه ده چې پخوانی مفسدین یا پخوانی دالماران بیرته قدرت ته راوګرځول شي. دغه مسله زه فکر نه کوم چې مطرح وي. نن سبا افغانستان کې پدې کې هیڅ شک نشته چې یو ښه امنیت رامنځته شوی دی، دغه دله یا دغه حاکم عدالت قدرت ولکه کړي ده، یو څه زمینی مثلا د فساد جلوګیری سوي ده، تاګور اتاک خلکو کولای شي، کلی یو باندو د خارون سره وصل سوي دي، سولې و آرامتیا ده، قتل و قتال کم ده، جنایتکاران کم دي. نو په دې کې هیڅ شک نشته چې یو تحول، یعنی په دغه عرصه کې په امنیتي عرصه کې یو مثبت تحول راغلی ده. حکومت نظر چې دنیاوال لري چې غواړي د هغه په اساس کې افغانستان کې یو حکومت رامنځته شي، داسې یو جامع حکومت، یعنی دا دوی نه وایي چې طالبان ایسته سي او هغه مفسدین بیرته راشي، نه، داسې یو حکومتداری دا رامنځته شي چې دنیاوالو ته د منلو وړ وي. نن سبا داسې یو حکومت چې هغه د یو ګروپ لخوا رامنځته شوی دی، یو مسلح ګروپ لخوا چې هغه مخکې هم د بین المللي مجامع لخوا په بدو مسایلو کې تورن وي، د تروریزم په نامه تورن وي، او نن سبا هغه په قدرت کې راوستل شوی وي. نو ضرور ده چې دې ته افغانان فکر وکړي. طبیعي چې افغانان دې ته پلوي نه دي چې مثلا هغه کوم مفسدین یا کوم هغه کسان چې د افغانانو په حقونو کې تیری کړی دي، جنایتونه کړی دي، د بشري حقونو په مسایلو کې تورن کسان دي، هغوی دې بیرته راشي او دلته قدرت ولکه کړي، نه، داسې یو سیستم به رامنځته شي چې هغه احساسو فرموده د محترم میلمه د فرموده سره سم هغه اصلي افغانان، هغه ریښتینی افغانان، هغه د افغانستان صادق بچان، متخصصین او د قومونو ټول هغه کسان چې دوی د کار ول دي، دوی خپل ځان د قدرت او د اداره او د اجتماع او د سیاست په ډګر کې وګوري. دا موجوده نظام چې دا متاسفانه د بین المللي مواثقو او ارزښتونو په رڼا کې دا نشي کېدای چې ومنل سي، مشکل دلته ده. نو نړیوال بین المللي ټولنه هم دا وایي چې داسې ولار هواره سي چې موجوده حاکمیت سره د نورو افغانانو سره بلاخره یوې خواته حرکت وکړي چې هغه هم افغانانو ته د منلو ول وي. نن سبا ټول افغانان ځان په هغه کې احساس کوي، او بل هم دا چې بین المللي ټولنې سره لارو چارو هواره سي، د سود افغانانو هغه کنګل شوي پیسې خصوصي تعاملات رامنځته سي، بانکونه له تعزیري حالت څخه وویستل سي، مراودات تجارتي مسایل افغانانو سره او افغانستان سره له سره پیل سي، نو دا ټول فکر کوم چې د افغانانو په ګټه دي او زیدي او دی افغان په صفت هیڅ کله د طرفدار نه یم چې هغه موسیدین بهتر راسي او جنگ سالاران بهتر راسي او هغه کسان چې د افغانانو په حقونو باندې تیرې کړې دي نه تاسو ته هغه پړاوې نه د مونږ او تاسو ګرانه درنه میلمه نه زه نه نور افغانان نو پدې کې باید دغه طرح ته مونږ او تاسو احترام وکړو نو بل ملي ټولنې ته موقع ورکړل شي چې افغانانو سره کار وکړي
مننه کوم رامسپور صاحب د بحث ورسته غته برخه ده البته زینی کومنټونه چې زموږ اوریدونکو او د فیسبوک مینوالو په فیسبوک لیکلي مخته پام دغه موضوع باندې چې آیا دغه ملي بحث ته ضرورت ده که څنګه د زینو نمونه کومنټونه به اول ولم لاند سالم ستانګزی لیکلي چې مشوره کول الهی امر دی د جنونو زده کړې غواړو ځکه اسلام په نر او خزو تعلیم فرض کړی دی افغان ملت په نوم چا لیکلي چې اتم مستور نومې دې تر کوم چې شریعت وي در هغه په پټو سترګو ارڅ منو د ویلي محمود سرکار لیکلی ټول شمول حکومت خبري بیا و نه کړی عبد الهادي ودان لیکلی بل کار نه لري یوازې ملګری ملتونه دي خزي دی او افغانستان دي مقبول لیکلی هیڅ کله نه په افغانستان کې ټول شمول حکومت شتون لري قیام لیکلی ټول شمول حکومت غواړو نه یوازې د طالبانو په کې شریک وي بلکې د تعلیم د ښځو لپاره هم غواړو امین شاه لیکلی موږ له اوسنیو حالاتو ډیر خوښ یو سید رحمان بدری لیکلی ملګری ملتونه یو غیر خپلواک اداره ده دا غ کمنټونو چې د ازادي رادیو په فیسبوک کې مینوالو لیکلی وو ورسته مسله خغله عنایت الله امام داده چې د پیسو د انجماد مسله هم سنیر لیوغلو یاد کړی د چې باید یو حل لار ورته پیدا شي امدارنګ زینی نور مسایل هم یاد کړیو نو د ټولو دغه مشکلاتو لپاره چې رامنځته شوی ملګرو ملتونو او لویدیزی نړۍ هم زینی محدودیتونه وضع کړی دی او هغه خپل خاص دلایل لري چې د خزو او انجونو تعلیم او کار دی د بشري حقوقو رعایت دی ټول شموله حکومت دی نو دوا هغه د دوه طرف دی څه باید شي په دغه حالاتو کې چې ګټه افغانانو بل اخره د افغانستان خلکو ته سی ګول دغه وسنۍ کښالینه سره کم خلاص شو
بس دې چې ډیر وخت شوه دې چې ډیپلوماټیکو تعامل په اساس په ان په اروپا ان په امریکا او په نورو ملکونو کې اوس دا یو خوشبینی حکومت دا پیدا شوه دې چې دا حکومت خپل سدان دې چې وعده ورکړی په دوه کې سره تر اوسه د امنیتی چارو کې په تروریزم د مبارزه په ځای ته نور شیانو باندې دا خو یو اوس خو هغه تصمیم دی چې دی هغه د یو بروکراتیکو یو فیصله باندې دا باندې او یو حالات د دنیا داسې حالات چې شورای امنیت کې داسې د نور اصلي مسائل ډیر مخکې له غزا مسائل د نور مسائل دي نو اولویت دونه د زیات خلکو په کې توجه نه کوي او کوشش کیږي نور خوشبینی خو په ډیر ډیپلوماټیکو حلقو کې پیدا شوې ده چې افغانستان د دې حالت څخه وژغوري او طالبانو د پاره سهولتونه برابر کړي ډیر نمائنده ډیر ډیپلوماټان راځي طالبانو سره کینی د ملل متحد کسان دي او یو معاصر مثبت تاثیرات اخیستی دي او کدا چې دا مسله حل شي یو پاتې کیږي د خزو مسله داسې ده چې افغانستان د بانک جهانی د راپور په اساس خزو د کار قوه چې دی 15% د افغانستان 15% او په بهترین حالات کې اوس هغه فیصدی یو فیصدی چې هغه زنانه چې په اطراف کې دي هغه ټول نارینه سره کار کوي یوازې هغه خاري کسان چې دي دا ډېر غیر عادلانه ده چې راپورت کې راشي یا خلکو دا تبصرې وکړي چې طالبان زنانه ته کار نه پرېږدي دا ممکن کې په خار کې څه خاص شرایط ده چې هغه فقه اسلامي داسې خوش فقه نه ده ډېر یو مضبوطه او اساسي او حقوقي اصولونه لري او داسې نه ده په هغه کې تمدنونه آباد شوی دی په هغه کې ډېر ښځې شخصیتونه پیدا کړی دی منتها دا دي چې هغه تعلیمي نظام چې نن سبا په اروپا کې دی یا په افغانستان کې په غلطه طریقه باندې تطبیق شوی و هغه نتیجه ورکړې نه ده هغه باندې په کار دي چې ډېر پزیره وکتل شي او غور وشي او
صحیح مننه مننه خغلی همام یعنی د افغانستان هغه تعلیمي نظام چې په خو شل کاله د ټول د اروپا په اساس او تاسو داسې وایي صحیح صحیح مننه مننه رامسپور صاحب د تاسو لپاره وخت لاند لرو که لطف کوي خپل اخیری خبرې موږ ته لطفا وایي مننه یو دقه وخت لري مهرباني صاحب
از مال هم خدا سے فکر کوم چې لدا موجوده حالات افغانستان باید وې سلسی او دیتا د بین المللي ټولنې حالې زره د قدر ور دي خصوصا دغه خاغله سنی دو غلو چې د غطر هیولاندې کړی دی زه خو شخصا په دې تام يم چې بعد په دې کې موجوده حاکمیت هم اوچت ګامونه واخلي دوی سره همکاري وکړي تر څو چې افغانستان له دغه حالت څخه وویستل شي بیکاري ختم شي فقر بېوزي نن سبا افغانستان کې بیداد کوي او دغه د مهاجرینو جبري اخراجول د پاکستان څخه دا یو بل بوج دی چې افغانستان ته اوس به ورسره مواجه شوي دي دا موجوده نظام موجوده حالت نو بهتره د بدوي چې په دغه مسایلو کې موږ همکاري وکړو تر څو افغانستان له دغه حالت څخه وویستل شي دا یو خبره ده او خلاص
ډیر زیاته مننه کوم ښاغلی محمد ابو الاحرار رامسپور او ښاغلی عنایت الله امام چې په دغه بحث کې مو له موږ سره ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم ډیر زیاته مننه چې 25 ته خې اونیز بحث مو تر دې دمه واورید
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته